خبرونو مو اوریدل او اوس په لومړی راپور د بیلابیلو لاملونو له کبله افغانان په تیره بیا ځوانان په دې وروستیو وختونو کې کډوالۍ ته اړ سوي دي. په کابل کې د یوې کورنۍ دوه غړي چې اروپا ته د رسېدو لپاره نږدې یو میاشت کېږي له کوره وتلي دي، خو تر اوسه یې پته نه ده معلومه. زموږ همکار ودیالله فیضي په کابل کې د یوې کورنۍ سره لیدلي او د دغې کورنۍ د خپلو مسافرو په هکله ورته حال ویلی.
په افغانستان کې د بیلابیلو لاملونو له کبله افغانان په تیره ځوانان اړ شوي چې له هیواد څخه کډوالۍ وکړي. دا په کابل کې یو له هغو کورنیو څخه ده چې په دې وروستیو کې دوه غړي اړ شوي چې اروپا ته د رسېدو لپاره کډوال شي.
د ما مشر زوی چې اصلي نوم یې خلیل رحمان ده، نو فارغ د دولسم صنف ده، تقریبا یو څه موده ته په اردو کې کار وکړ، رسمي کار وکړ، خارجي ژبو درس ورکوو. بیا نو په اساس دغه ګډوډۍ او دغه بې نظمۍ او بېکارۍ بېروزګارۍ د دې هغه تشکیل هم لغوه سو، مثلا له کار سره بېکاره سول.
په ناقانون توګه اروپا ته رسیدل لکه څنګه چې اسانه ښکاري هغه سې نه ده. شمس الرحمن وایي یوه میاشت کېږي چې د دزوی او خورې له کوره وتلي دي.
په سلهاو ځوانو سره ټول اکثریت ټول تحصیل کرده دي، یعنی که داسې درته وایم چې شپېته اویا فیصده ځوانان ټول باسواده تحصیل کرده، اما ټول د بېکارۍ د بېروزګارۍ نه ټولو غریبانانو خپل فامیلونه خپل کورونه پرېښي دي، همدا سرګردانه.
ستاسو د زوی یا د کور د غړي د لیږلو لپاره تاسو پیسې څه رقم برابرې کړلې ورته؟ طبیعي خبر ده چې دا سفرونو کې زیاتې پیسې هم لګېږي.
په که مونږ په دې مطمئنه چې دغه پیسې مونږ جمع کړي شاید نه یم لېږلی، شاید هم دلته کاروبار پرې کړی وای، یعنی باور سه تقریبا لیوا تو مرجونه موږ دغه نیم زره یا اته زره ډالر را جمع کړي دي، دوی دپاره ورکړي چې دوی خپل منزل ته سره ورسیږي.
د همدې کورنۍ یو بل غړی چې ویل کېږي ډاکټر هم و بهر ته د تللو لپاره ازرخ کړی دی، د دوه ورو اوس موږ سره په څنګ کې ناست یې اولاده به واورو.
فارمسي نه فارغ و، بیا اوسېدلو په اوس باشنده د هغه و بګرامي، نو دی دلته دواخانه هم ورسره وه، خو به اثر د نامنی او بیکاری له وجې د خپل دمو مماز سره یو ځای په ګډه لاړل.
د سخ کاری چې په افغانستان کې تاریخ په بیا بیا تکراریږي. په دې ورسېو کې د اویایمې لسیزې په څیر افغانان چې زیاتره ځوانان تحصیل کړي او کډرونه دي له هیواده د وتلو په حال کې دي.
کدا اته زر ډالر و زر ډالر د لاړل، خو سره ځوان هم لاړل. انرژي کومه انرژي چې پخو کې دا شاید ما ماما او ما کې نه د کار او هغه یو ضرورت هم دلته د افغانستان کې یو ډاکټر یو فارماسیست چې دوا ساز یو ښه کارکردګي مو لري، دواخانه مو لري.
په ناقانونه توګه اروپا ته تا تاکل له سختو خواریو او پلي مزلونو سره مل دی.
مکوم مرض کې هغه خپله چې زه ورسره تماس کړې شوم وایي د لاره ډېره سخته ده، تقریبا 15 ساعته پیاده مزلې کړی و.
مقول شاه وایي چې د سختو شرایطو له کبله ورورې خپل ماشومان اوس په افغانستان کې پرېښودي او خپله اړ شوی چې بهر ته کډوال شي. نا امنی او وزګارتیا یو له هغه لوی لانون څخه ده چې افغان ځوانان زړه کوي ترڅو بهر ته د خژبن پیدا کولو په مخه سفر وکړي. خو د چارو شنن کې وایي چې په اوږد مهال کې دغه سفرونه به په افغانستان کې د کډرونو د نشوالي لامل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې د هیواد لمنتی ځواکونو سره د روسیې پوځي مرستې مهمې دي. د دې کمیسیون غړي وایي چې لمرستو سره به د افغان ځواکونو هوایي برخه پیاوړي او ستونزې به کمې شي. دا څرګندونې په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د روسیې انټرفاکس رسنۍ ویلي چې روسیه غواړي له افغان امنیتي ځواکونو سره د هلیکاپټرو په شمول پوځي مرستې وکړي. تفصیل به د خان محمد سند په دې راپور کې وارو.
که څه هم روسیې له وروستیو شاوخوا 14 کلونو راهیسې د افغانستان پر وړاندې له پوره احتیاط څخه کار اخیستی، خو اوس غواړي چې له افغانستان سره د هلیکاپټرو په شمول پوځي مرستې وکړي. دا خبر د روسیې رسمي رسنۍ انټرفاکس په تازه شپو ورځو کې خپور کړی دی. انټرفاکس د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلی چې روسیه به په لږه موده کې موضوع وسیړي او په حق به ژر اقدام وکړي. یاد رسنۍ د کابلوف له قوله لیکلی چې هیله ده دا هڅه مثبته نتیجه ورکړي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون رئیس همایون ځواک د هیواد پوځي اړتیاو ته په کتو سره وایي چې که دا اقدام وشي د امنیتي ځواکونو ستونزې به کمې او د مخالفینو پر وړاندې به یې عملیات ښې نتیجې ورکړي.
که چیرته روسیه دته ماده سي چې د افغانستان اردو تشهید کی او بل خصوص په اوایي بخش کې دا به کلک دوستي کارندویان وي کدا ډول کومکونه د افغانستان سره د تروریزم د مبارزې په مقابل کې دا رقم کومکونه وشي دا به د افغانستان لپاره ډیره مهمه وي.
دا په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې لکابو یو کال راهیسې په هیواد کې پر وسلوالو طالبانو سربیره داعش یا اسلامي ډلې هم د افغان ځواکونو پر ضد هڅې پیل کړې دي. کارپوهان وایي داعش یا اسلامي ډله هڅه کوي چې د افغانستان له لارې ځانونه منځنۍ آسیا ته ورسوي. دا خبره څو ورځې مخکې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم کړې ده. انټرفاکس لیکلي ښاغلی دوستم له روسیې غوښتي چې د داعش پر وړاندې دی د جګړې لپاره له افغانستان سره د پوځي تجهیزاتو مرسته وکړي. افغان کارپوهان وایي افغان ځواکونه له روسی تخنیک سره بلد دي او که دا کار د نیټو په مشوره ترسره شي دې ځواکونو ته به ډېره ګټه ورسوي. د چارو پوه جاوید کوهستانی وایي
روسیه میتونه در بدل اقساط طویل مدت و کوتا مدت یا پرداخت هزینه نقد به حکومت افغانستان
روسیه په اوګدو او لنډو خستونو او یا په نقدو کولای شي چې له افغانستان سره د تجهیزاتو مرسته وکړي. افغان ځواکونه او پخوانی مجاهدین تر ډیره ځای د روسیې وسلو له تخنیک سره بلد دي او ژر کولای شي د دې وسلو په ځانګړتیاو وپوهیږي.
هسه مو وکړه چې د روسیې د مرستو په اړه د دفاع وزارت د چارواکو نظر هم ولرو، خو د یاد وزارت چارواکو په دې هکله له څه ویلو ډډه وکړه. افغان چارواکو په تیره د دفاع وزارت مسؤلینو تل ویلي چې ځواکونه یې په هوایي برخه کې تجهیزاتو ته اړتیا لري، خو امریکا او ناټو په خاطر دې ویلي چې د افغان ځواکونه د پیاوړي کولو په برخه کې به هڅې وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د خبرونه په پای کې د څو مهم خبرونو غټ ټکی یو ځل بیا واوري. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي چې زموږ یو ګاونډی هیواد هڅه کوي چې د افغانستان موجوده نظام رانسکور کړي او پر ځای یو مزدور حکومت قدرت ته ورسوي. شاوخوا درې سوه کسانو چې د ولایتي شورا غړو، سوداګرو او د مدني ټولنو فعالان په ګډون کړی د ګردیز او کابل لویې لارې د تیرې کنډو په سیمه کې د اعتراض په توګه د ترافیکو په مخ باندې تړلې وه. د افغانستان د ملي پوځ دوه عسکر نن سهار د کابل د لویې لارې او کلکان په سیمه کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي او نن د چهارشنبې په ورځ د برېټانیا د ملکې الیزابت د حکومت د شپږو کلونو نه زیات وخت پوره شو. ملکه الیزابت چې تر اوسه پورې د برېټانیا دولس صدر اعظمان او د امریکا دولس جمهور رئیسان لیدلي دي، په 1952 میلادي کال کې د خپل پلار جورج د ناڅاپي مرګ وروسته په 50 کلنۍ کې د برېټانیا په شاهي تخت باندې کېناستلې وه.
ژوندا زن پوهیږم گرانی راتا، هم می دښمنی هم جانانی راتا،
بس بنکیب دیوسا دمر پورا می غزل توری په دوستانو شیندی.
سوله تر اوسه خلق نه پیژني، سوله تر اوسه خلقو کړی نه ده.
دا نن شپې د ادبي خبرونه ډیرو قدر منوریدون کو، السلام علیکم، خاد او آباد سی ناشب آشنایم. د نن شپې د ادبي خبرونه کوربنه قدر منوریدون کو، داستان څنګه لیکو، په داستان کې کومه او څه ډول ژبه باید وکارول شي، دا او نورې ورته پوښتنې د داستان په اکل راته زمونږ قدرمن میلمه احمد جاوید صدیقی البته پښتنې جواب وي. درنو اوریدونکو تاسو هم کولی شئ لکه څنګه چې د فیسبوک په پاڼه ځینې پښتنې پرېښې دي، کولی شئ د تلیفون د شمیرو له طریقه هم استډیو سره په تماس کې شیخ خپل پښتنې د درون ملمنه اما ترکه د تلیفون شمیرې در په لکو مل یاده مباسي 001 202 1 9 3 3 بل محل شمیره را 0 99 0 10 0 اویا. درنو اوریدونکو د انتظار شیبې نو کوم قدرمن ملما جاوید صدیقی صاحب ته خراغ لاستوم. صدیقی صاحب په خیر اغلی خبرونه ده. صدیقی صاحب زما غاوري
زه هم خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او تاسو د رادیو خبرونه لري تاسو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده تاسو چې وو چې له ګران اوریدونکو سره یو دا
اطمان هیله ده چې اوریدونکي واورې زه مطمئنه یم صدیقی صاحب چې ستاسو د خبرو نه به اطمان زه او اوریدونکي خامخا یو څه زده کوو. ژوندی اوسې مننه کوم چې زموږ بلنه د منلې ده په خپرونه کې راسره. صدیقی صاحب کېدای شي دا به ډېره لویه او ستره پوښتنه چې زه ویم داستان څنګه لیکو، خو غواړم هغه مهم جزئیات چې موږ کله یو هدف په ذهن کې لرو غواړو یو داستان ولیکو نو څه شی باید په پام کې ونیسو؟ به په جزئیات راځو او په ځانګړي ډول چې ژبه به څنګه کارو او کومه ژبه څه رقم باید وکارول شي. مهرباني وکړئ.
ډیره مننه کوم تاسو ډیر ښه خپلې پوښتنه مطرح کړه. په ټوله کې داستان لیکنه یو نوی او په زړه پورې تجربه ده چې زما په نظر اسانه په لاس نه راځي او ډیر هڅه ته اړتیا لري چې داسې تجربې ترلاسه کول د لیکوال او ځوانانو لپاره ډیر د خوښۍ ځای دی. خو دا ډول تجربې چې په ډیر استمانۍ لاس ته راځي باید نور یې له تقلیده ډډه وکړي، ځکه داسې تقلید بې ګټه دی. خو په ټوله کې ویلی شوم چې داستان یوازې او یوازې په تجربې استوار دی. موږ که غواړو ښه داستان ولیکو په معیارونو او اصولو برابر داستان ولیکو نو دا ډېر تجربې او تمرین ته اړتیا لري.
بله صدیقی صاحب له تجربې پرته کوم اجزاوې دي چې باید یو داستان تکمیلی، لکه څنګه چې د شعر د پاره یو معیار ټاکل شوی دی چې ښه شعر کوم یو دی چې ژبه د هنریت دی یا نور مسایل دي چې باید یو ښه شعر کې په نظر کې ونیول شي؟ همداسې داستان کې ما غټ ټکی څه دي په جزئیات به نه ځو، وخت کم او پوهیږم چې دا ډیره غټه پوښتنه ده.
او مننه. لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلې تجربه د داستان لیکنې لپاره یو اصل دی. خو ځینې نور ټکي هم شته چې لیکوال کولای شي غوته په پام سره هغه په خپله لیکوالۍ کې عملي کړي او داسې څه ولیکي چې مثلا د داستان په چوکاټ کې راونغاړي. داسې اصول او معیارونه شته چې البته لیکوال په پام سره کولای شي داستان لیکنې ته لار پرانیزي او وکولای شي راتلونکي ښه داستان لیکونکي اوسي. داسې ځینې ټکي شته چې لیکوالان کولای شي په پام کې ونیسي او د داستان په چوکاټ کې داسې ولیکي چې هغه داستان اصول او د داستان هغه څه چې لازم دي په داستان کې مراد کړي. خو زما په نظر یوازې تجربه کولای شي چې داستان لیکنې ته وهڅوي او وکولای شي چې داستان ولیکو.
بله، تاسو په تجربه باندې تاکید کوئ، څه رقم تجربه کولای شي چې یو څوک دې ته اړ کړي چې باید داستان ولیکي؟
کله چې موږ غواړو یو داستان ولیکو لومړی باید موږ دغه کوم اصول چې د ژبې لپاره دي هغه باید مراد کړو. دې اصولو ته پام سره کولای شو چې داستانونه ولولو، د نورو لیکوال تجربو ګټې واخلو او دغسې کولای شو چې موږ خپله څه ولیکو له استادانو سره شریک کړو، د هغوی مشورې په پام کې ونیسو او کولای شو چې نورې بهرنۍ بهرني داستاني اثار ولولو.
مخکې د دې نه یو څوک به ډېره ښه تجربه هم لري، اما هغه انګیزه چې باید د داستان لیکلو د دې فکر کې یا مغزو کې خلق شي دغه وړتیا به نه لري. بیا او لیکوال می اما هغه انګیزه چې باید د لیکلو لپاره خلق شي هغه به ورسره موجوده نه وي. آیا داسې لیکوال او تجربې ته کولای شي چې سړی ووایي چې د وړتیا لري یا کولای شي چې داستان ولیکي که څنګه؟ انګیزه ورته څونه مهمه ده؟
ټول کې داستان لیکنه تر ډیره زما په نظر وستو او یا غیته مکان لري، خو مونږ کولای شو ځکه داستان لیکنه ذوق او استعداد غواړي. کچېره مونږ هنري ذوق ولرو نو کولای شو ښه داستان ولیکو. کچېره مونږ هنري ذوق نه لرو او هنري ذوق کمزورې نو بیا نشو کولای چې ښه داستان ولیکو.
بله مهرباني.
ځکه ذوق او استعداد په داستان لیکنه کې مهمه او اساسي ونډه لري.
یعنی ما ذوق دی چې انګیزه خلق کولو ته یو لیکوال الباس چې باید یو انګیزه ورته خلق شي چې به د به ولیکي. پرحال رازو د ژبې موضوع ته، چې په داستان کې کومه او څه ډول ژبه باید وکارول شي چې زمونږ د نن شپې د ادبي خبرونې مغه اساسي خبره په داستان لیکلو کې همدا و. څه رقم ژبه ښه ده؟
بالکل مننه تاسو ښه پوښتنه مطرح کړه. داستانی ادبیات البته زما په نظر ځانګړي ژبه لري. د داستانی ادبیات ژبه له نورو ژبو چې ورته ویلی شو خبري، علمي، څېړنیزې او بلې هرې ژبې سره پوره توپیر لري، او د هنر خوږ او شاعرانه رنګ پکې وي، او لوستونکی د مو داستانی اثر تر پاله ځان سره ساتي.
بله
د دې تر څنګ
بل غنیوري بل زستاسو غاورو مهرباني.
د دې پرڅنګ لیکوال علمي او لوست کړي تخوځي خپل ټولن ته مراجعه کوي، په خارونو کلیو باندو کې او لري پرتسمو کې ډول ډول خلکو چې د علم کچا دود دستور او سیمایز لاجه او د تنو لمشه له بل سره توپیر لري مفکېږي. او دا راز زما په نظر داستان لیکونکي دي چې دا هر څه په خپل اصلي بڼه د یو ماهر انځورګر غوندې په طبيعي ډول انځور کړی.
ښه، دې برخه کې پوښتنه ډېره لرم چې په کومه ژبه باید انځور شي د لیکوال په قلم. خو تاسو وایئ چې د داستان ژبه فرق لري د لنډو کیسو یا د نورو لیکونو نه. د داستان ژبه څه فرق لري؟ مثلا لنډه کیسه کې هم که چیرته یوه پیښه انځور کیږي پکې هم هماغه ژبې ته اړتیا ده کومه چې په داستانونو کې کیږي. یعنی د لنډې کیسې یا د کیسو او یا هم د داستان په ژبه کې تاسو فرق ګورئ په انځورګرۍ کې د صحنو یا د پیښو؟
د خپل لاند اقتصاد داستانی ادبیات یو لوی برخه جوړه
ده.
چې ما مخکې په خپل خبرو کې ویل چې د داستانی ادبیات ځنګړي ژبه لري چې له نورو علمي او چلنیزو خبري او له داسې ژبه سره توپیر لري. په داستانی ژبه کې هنر او شاعرانه رنګ ډیر زیات لیدل کېږي، او همدا د دې لامل ګرځي چې لوستونکی تر پاله ځان سره وساتي. په ټوله کې د داستان او نورو برخو ژبه توپیر لري. په داستاني ژبه کې هنریت او شاعرانه رنګ ډیر زیات وي.
ښه، د صحنه انځورول یا د پیښو انځورول ځینې وخت شاعر او بخښي لیکوال د داستان لیکوال خپل قلمي قوت نه کار اخلي تر دې چې متوجه شي چې زه چې چا د پاره لیکم، د څه د پاره لیکم او څه شی انځوروم. افغانستان مختلف سیمې مختلف لهجې لري، ټول لیکوالان د یوې سیمې نه دي. طبعا هر لیکوال د خپل ژبې یا د سیمې د ژبې د اغیز لاندې چې ماشومتوب کې څه زده کړي. آیا داستان لیکل کومه معیاري ژبه لري؟
ما مخکې هم ویل چې د داستان ژبه بالکل بېله ژبه ده. په ټوله کې داسې ویلی شو چې داستان لیکنه دوه ډول ژبه لري. یو هغه ژبه ده چې لیکوال یې په خپله کاروي، هغه څه چې لیکوال غواړي هغه وړاندې کړي، او بل دا ده چې په داستان کې د کرکټرونو د ژبې کارول دي چې دا هم په داستان لیکنه کې ډېره مهمه برخه ده.
یعنی څنګه که دغه لږ واضح کړي چې اوریدونکو ته هم که نه وي نو پرې وپوهېږي. دا چې یو د لیکوال ژبه ده تاسو ویلې، یو هغه ژبه ده چې پیښه انځورېږي. مثلا په یو کلي کې یوه پیښه کېږي، اوس دلته د لیکوال مکلفیت څه دی؟ بله، لیکوال څه مکلفیت لري؟ مهرباني،
ما په خپلو خبرو کې ویل چې داستان په ټوله کې دوه ډوله ژبې لري، چې یو په خپله د لیکوال ژبه ده چې په داستان کې کاروي، بل په داستان کې د کرکټرونو ژبه ده. د بیلګې په ډول که چیرې په داستان کې په یو کلي کې را لوی شوی او تجربه کار بازګر چې ټول وخت په بازګرۍ کې په مختل کلی کې تیر کړی نش کولای چې دی انجینیر خون کی یا بل شخص ته تیر وکړي دغه څه باندې زور کنه او د دې برعکس دی او بل مسلک روان کس بیا هیڅ کله دی او بازګر مکالمه او ژبه نش کاروي او که داستان لیکوال په زور تحمل کړي نو بیا دا خبره د داستان د داستاني اثر خواند او کوم منطقي تړاو چې لري هغه له لاسه ورکړي نو دغه مسائل دي چې مونږ کولای شو د هر کرکټر ژبه په خپل په هغه کې وکړو کچیر مثلا مونږ په خپل داستان کې یو خوونکی د کرکټر په توګه وړاندې کوو نو مونږ باید هغه ژبه وکړو چې خوونکی کوي مونږ هیڅ کله نشو کولای چې د یو بازګر ژبه د داسې یو چا په ژبه وکاروو چې مثلا هغوی په اقتصادي مسایلو په سیاسي مسایلو په نورو مسایلو کې پوه وي نو د بازګر ژبه به د بازګر له خولې لیکو هماغسې به یې لیکو چې بازګر یې وایي د انجینیر ژبه به هماغسې لیکو چې انجینیر یې وایي
بله اوس همدغه ټکو ته په پام سره باید یو لیکوال څومره معلومات لري مثلا یو څوک په داستان کې خپل د ننګرهار د ولایتي یا د هرات د ولایتي اما یو صحنه انزورې پیخه امدسي کیږي چې د زی سفر لري بل ولایت ته زی د لوګر د ولایت نتیریږي کابل نه روان دي د لوګر ولایت نه د غزنی ولایت نتیریږي د کندهار نتیریږي سفر دی الته وس پیخه کیږي د پیخه انزورول د هغه سیمې لهجه اوس نو لیکوال ته څومره لازمه ده باید څومره معلومات ولري کله چې د صحنه انزورې ودلته لیکوال ته کومه ژبه لازمه ده هغه ژبه د دې قانه ژبم سره د دې چې دومره به تفاوت ونه لري په ټول افغانستان کې ولی بیا مشخص ځنې موارد دي چې هغه کې هم به ژبه فرق کوي وس د لیکوال مکلفیت په دې برخه کې څه دی چې کومه ژبه وکړي د خپل د ننګرهار خو یو ته په هرات کې یو بل څه ویل کیږي آیا د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره یو څه تحقیق ته اړتیا لري او کنه
تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه یو اسپانیوي لیکوال دی هغه وایي یو وخت ما یو داستان لیکه وختل مې چې یو کرکټر په انزور کوم چې دغه کرکټر د سوالګر کرکټر و دای وای نو لالم زه خپل په سړک کې نستم دغه تجربه مې یو ورځ دوه ورځې درې ورځې وکړه د هغه د پټول رازونو پوښوم وروسته لږه ما وکولای شوې دای وای چې وروسته لږه ما وکولای شوې چې زه په بریالي توګه دغه کرکټر په خپل داستان کې انزور کړم نو داستانی ادبیات هم د ولسونو په معرفي کولو کې لوی ونډه لري هم د لامل کله چې لوی سیمې بلې سیمې ته ځو مونږ نشو کولای چې د سې په تاسو د سې ډول داستان ولیکو ځکه دا زیات اړتیا لري نو مجبور چې هغه تجربه به اول ترلاسه کوو وروسته کته لیکو په لیکلو بل لاس پوري کوو
بله ډیره مننه صدیقې صاحب وګورو چې لاین کې څوک دی که اوریدونکو پوښتنه لري نو خدای دې وکړي چې په موضوع ځان پوی کړی پښتنه وکړي ځنې اوریدونکو زمونږ زنګ وي به وي موضوع څه شي ده هیله ده چې د پښتنه سره مخ نشم بله مهرباني وکړئ یاور سلام
علیکم
ستړی مشه څوک کوم ځای راغیږي
سلام علیکم سلام خپل دې ته کړم
مننه کور ودان کور ودان جعفری صاحب خدای دې وکړي چې پښتنه د سما واورو لاینونه کې څه ستونزه ده مهرباني وکړي لبد مرغه چې جعفری صاحب سره لاین قطع شو دوی پر سنوي کې د داستان په لستلو او داسې څویلې خبر حال هله د چې به اړیکونی سي تحصیل پریشان ورور د فیسبوک په پاڼه پښتنه لیکلې ده البته دوه پښتنه لري یو پښتنه ده چې آیا د پخوانیو داستانو او اوسنیو داستانونو ترمنځ کوم توپیر شته او کنه او دوه پښتنه ده چې د داستان ویل په کوم وخت کې انسان ته ګټه رسي خا دا به لستون کو یا اوریدون کې پوری اړه ولري خو مهرباني وکړه سری قصاب.
او مننه مننه پښتنه می وخت ښه پښتنه مطرح کړی و د پخوانی او داستان او اوسنۍ او داستان پرمند توپیر شته. زمونږ د اوسنۍ داستانونو زبا که په پوره توګه نه وي په ډېرې نږدې توګه له ورځنۍ محاورې سره ډېره نږدې ده. پخوانیو داستانونو کې چې تر کومې کچې ما لوستي او ماته معلومات شته په هغو داستانونو کې ژبه تر ډېره له ورځنۍ محاورو لرې وه. په هغو کې تصنو، پیچلتیا او ځینې داسې ګونګ مسایل هم لیدل کېدل. خوس له نیکه مرغه زمونږ ځوان لیکوالان، زمونږ داستان لیکونکي، کیسه لیکوال، ناول لیکونکي له نړیوال ادبیات سره تر ډېره آشنا شوي، نړیوال ادبیات لوستي، پښتو ته ژباړلې دي او دغې مسلې پښتو ژبې ته دا ګټه رسولې چې اوس زمونږ داستاني ادبیات تر ډېره د ولس په ژبه دي. او حتی که یو نالوستی شخص هم کومه کیسه یا کوم ناول یا کوم داستان لولي پوهېږي، ځکه د اوسنۍ داستانو ژبه محاورې ته نږدې څه چې مونږ په ورځنیو چارو کې په ورځني ژوند کې وایو هماغه هم زمونږ د داستان ژبه ده.
بله، بله پوښتنه مې لیکلې ده، وایي د داستان ویل په کوم وخت کې انسان ته ګټه رسوي؟ البته مقصد به د لوستلو نه وي چې څه رقم داستان ګټه رسوي لوستونکي ته.
بالکل، دا خو په لومړي قدم کې داستان او کیسه لوستل د روانپوهنې له نظره تر کومې چې ماته معلومات ده د لوستونکي په ذهن ډېره مثبت اغېزه کوي. لوستونکی په لومړي پړاو کې مطالعې ته هڅوي او په بل پړاو کې دغه د لوستونکي ذهن د مسایلو او موضوعاتو په اړه پراخوي. هر داستان، هر کیسه، هر ناول چې موږ لولو یا اورو د رسنیو، رادیوګانو، تلویزیون لارې دا موږ ته نوې تجربه راکوي. د داستان، د کیسې، د ناول، رومان، دغه راز تکل هم چې د داستاني اثر یو ډول د بیګټ لدی او لوستل یې هرومرو موږ ته تجربه راکوي او لوستل یې بیګټ ندی.
مننه سریقي صاحب. زو د اوریدونکو پښتنه اخلو، ګورو چې د تلیفون په لیک څوک دی. بله مهرباني وکړئ اورا سلام شو وروره، څوک کوم دی نه غږیږي؟ بله اورا مهرباني. سلام شو، څوک کوم دی نه غږیږي؟ له بده مرغت په تلیفون کې څه ستونزه ده؟ په لاینونو څه ټاکه شوې ده؟ نه پوهېږم چې ولې. بل اورېدونکي وایي لاین کې دی، اورېدونکي خو ډېر دي لاین کې، خو خدای دې وکړي چې غږ یې واورو. بله مهرباني وکړئ اورم.
الو الو، سلام علیکم.
ستړی مې شي، کوم ځای راغېږي ورور؟
ورځیان او تا ته وګران ملمت په شمال وکول او دم چې سلامونه را لېږم. زه نو رحمت په تاسو له کوټ څخه سره په لوم کې
پټان خیل سه په خیر راغله.
مهرباني ورځیان، زه زه سم په برابر زه ملمت په شمال لرم.
ها مهرباني وکړو، راغ دی اورو. bale
bale اورو.
خا پټان خیل صاحب سره اړیکه قطع ده. په هر حال د بل اوریدونکو پوښتنه هم د فیسبوک لپاره تاسو ولوم. عبدالحکیم ناصری لیکلی وي د داستان خکولا په څه شي برابرېږي، یعنی جذابیت او خکولای په څه شي کې ده؟ مخکې تر دې چې دا پوښتنه جواب شي، سری قصاب اوریدونکو په لاین کې دی، د هغه پوښتنه به واخلو. bale مهرباني وکړئ اورم. bale اورم. bale خا اړیکه بیا هم قطع شو. اوریدونکو سره سری قصاب مهرباني وکړئ، د داستان خپل او جذابیت په څه شي کې ده؟
دا کولای شو موږ په څو برخو وښو. لومړی دا چې په موضوعي لحاظ باید د داستان هغه موضوع ډېر ښکلی، نوی او جذاب وي چې لوستونکي ته په زړه پورې واقع شي. بل دا چې د کرکټرونو انځورول په داستان کې ډېر مهم او اساسي ونډه لري. که چېرې موږ وکولای شو کرکټرونه په سمه والي توګه په داستان کې انځور کړو، دا باز موږ د داستان د کولای و برخه کچری د کریکټر جبه لکه مخکې چې مهم ویلې کریکټر یو بازګری د بازګر جبه ورته وکړو او خپل لیکوال چې کوم خپل جبه کاری هغه کې هنریت زیات کړي تشبیهات استعاره او دغه مسائل پکې وکړي دا کولای شي زموږ داستان ته ښکلا وربخي.
بله او یو بل موضوع چې خدای وکړي زموږ د دې بحث علاوه اگر چې ډېر موضوعګان د داستان پورې تړلې دي چې کېدای شي په بحث وشي د ژبې څرنګوالی او یا د انګیزې خلق کول کوم رقم داستان د څه رقم داستان لوستل کولی شي چې لوستونکي یا اوریدونکي تر پایه ځان سره وساتي؟
داستان هر داستان خپل ځای لري او هر داستان چې د لیکوال خالي کلکیږي که هغه د داستاني ادبیاتو هره برخه یې ناول یې رومان یې لنډه کیسه یې په خپل ځای ټول موږ ته د ارزښت وړ دي او هغه نو د لوستونکو ذوق او د پوهې کچ پورې اړه لري چې څه ډول داستان دوی خوښوي او څه ډول داستان دوی ته خوند ورکوي. که چیرې یو کلیوال چې مثلا ښار کې ژوند نه وي کړی د کوم لیکوال داسې او کیسه داستان ولي چې په هغه کې کلیوال ژوند انځور شوی وي کیدای شي هغه ته دا ډېر خوند ورکړي. خو د یو داسې چا لپاره چې هغه مثلا ښار کې اوسېدلی وي نورو بهرنیو ملکونو ته تللی هغه بیا په کلي کور او حتی هېواد پورې نه محدودېږي. هغه داسې ته غواړي چې په هغه کې انساني ارزښتونو ته ډېره ونډه ورکړل شوي انساني ارزښتونه پکې پالل شوي هغه داسې غواړي چې یو نړیوال معیارونه په داستان کې پام کې نیول شوي. نو زما فکر دا د لوستونکو په غزده او استعداد او پوهې پورې اړه لري چې دوی څه ډول داستان خوښوي.
خیر داستان څنګه باید ولیکل شي چې د هر چا په ذوقي مثلا یو څوک د سپیخو سره په داستان کې ډیر علاقه لري چې جنگي صحنه ده یو بل د یو کلی انزور سره علاقه لري چې د یو کلی تصویر یا انزور په داستان کې یو بل ذوقونه مختلف دي لکه څنګه چې تاسو ویل چې د لوستونکو پورې اړه لري. آیا لیکوال کولای شي چې د ټولنې د درک سره سم د ډیرو لستونکو ذوق په نظر کې ونیسي کېدای شي او که امکان لري څه رقم کولی شي؟ ده
هر لیکوال او هر داستان لیکونکی ځان ته مخه لري. ځینې لیکوالان داسې چلیږي چې هغه په ټولنه کې تر ډیره محبوبیت پیدا کوي او ځینې لیکوالان بیا داسې دي چې مثلا هم خپل سیمه چاپېریال دا مسایل په پام کې نیسي. ځینې نور لیکوالان دي چې هغوی نړیوالو ادبیاتو سره اشنا دي نړیوال ادبیات یې لوستي دي په نړیوالو ادبیاتو په نړۍ د نړیوالو ادبیاتو په اصولو او اړوندو چارو پوهېږي. هغوی بیا داسې لیکي چې ټولو ته د منلو وړ وي هغه نړیوال اصول کوم چې د داستان لیکنې لپاره پام کې نیول شوي دي هغه پکې وبره هغه پکې مراته وي.
پښتنه مدلته دا کوله سری قصې بوبخې خبرم په ګل بدله چې د مختلفو صحنو په مختلفو صحنو کې نه داسې داستان کېدای شي چې خپل هدف هم خپل خط سیر نم لري نشي هدف تر پایه تعقیب کې خو د پیښو انزورولو کې د ټولو خلکو یا د لوستونکو ذوق په نظر کې ونیسي دا امکان لري لیکوال ته؟
بالکل امکان لري. دا امکان لري خبر نه ده موږ داسې تکړه لیکوالان لرو چې هغوی هم کولای شي د کلي خلک له ځان سره وساتي او هم کولای شي چې هغه لوستونکي چې له نورو ادبیاتو سره اشنا دي هغوی هم کولای شي مثلا تاسو که د ګل رحمان رحماني هم نصیر احمد احمدي داستاني اثر تصدیر شي یا خدا چې ژبه ډېره هنري او تقریبا ولسی رنگ لري او بل دا چې دوی په ناولونو کې د داستان اړوند کرکټرونه او ژبه هماغسې کارول شوي لکه څنګه چې لازمه ده هماسې د کرکټرونو لپاره وکارول شي. نو دا ولې امکان نه لري؟ دا له امکانه لرې خبر نه ده. لیکوالان کولی شي د هرې طبقې لوستونکي له ځان سره وساتي او داسې ولیکي چې هم ښاري سړي ته هم کلیوال سړي ته او هم داسې سړي ته چې هغه بهرنۍ هیوادونو کې بلد یا ادبیات لوستي داسې لوستونکي هم ځان سره وسات.
بله، تخیل ته د پیښو په انځورولو کې څومره خوشبینه هستئ؟ څه نظر لرئ په اکلی چې په داستان کې تخیل څومره دخیل دی او څومره پکې رول لري، رول لري نه لري؟
بله، تاسو ډېره ښه اساسي پوښتنه مطرح کړه. زمونږ د داستاني ادبیاتو تقریبا که ورته وایو اساس تخیل باندې دی، خو له بده مرغه پښتو ادبیاتو کې تر ډېره د خیال نویوالی نه لیدل کېږي، چې دا کېدای شي دا هم زمونږ د داستاني ادبیاتو یوه ستونزه وبولو. تخیل په ادبیاتو کې ډېره مهمه او اساسي ونډه لري. بله مهمه خبر دا ده که چېرته مونږ خیال هم انځوروو، خیال هم باید تر دې کچې نه وي چې لوستونکی دا ګمان وکړي چې داسې هم یا داسې څه نشي پېښېده، داسې امکان نه لري. که لیکوال یا داستان لیکونکی په خپل هغه کې داسې خیالونه انځوروي، نو دغه ټکی باید په پام کې ونیسي چې لوستونکی تیر نه باسي او داسې انځور کړي که هغه خیالي هم وي، چې لوستونکی په ذهن کې وپوهېږي چې داسې څه هم امکان لري چې پېښ شي.
خا مننه. ژبه د پیښو په څرنګوالي پورې څومره تړلې ده په داستان کې؟
دا خو طبیعي خبر ده چې هر پیښه او هر هغه ځانته ژبه لري. اوسنیو داستاني اثارو کې داسې ژبه کارول کېږي چې تر ډېره مو مخکې هم وویل چې له ورځنۍ محاورې سره نږدې. خو که چېرې مونږ د کلیوالي سیمو لپاره د کلیوالي سیمو کومه پیښه انځوروو، دا نو خامخا باید موږ هماغه ژبه ورته وکاروو چې کلیوالو سره بلد دي، ځکه که هغوی دغسې داستان لولي هغوی په دې داستان کې بیا ځان.
بله بله سریقي صاحب، دې مورد کې خو تاسې مخکې هم رڼا واچوله، کیدای شي زما پوښتنه به سمه نه وه. مقصد مې دا دی چې حالات تغییر کړي که نه؟ بله، حالات سره پیخه کلا کلا حالات په بدلیدو کې دي، د حالات سره کلا نا کلا کلا نا کلا نه همیشه چې حالات بدلیږي پیخه بڼه بدلیږي، ژوند تغییر کوي، کلیوالي سیمه کې ژوند تغییر کوي، خارونه کې ژوند تغییر کوي، د حالاتو د بدلیدو سره ژوند کې هم همداسې بدلون راځي او د پیخو څرنګوالی هم د حالاتو پورې کلا کلا کله نه چې همیشه تړلی. اوس دلته به ژبه څومره همدغه د حالاتو د تاثیر لاندې راځي په داستان لیکلو کې؟
مننه. که چېرته په ژبه کې کوم بدلون او کوم تحول راځي، خامخا به دا بدلون او تحول زمونږ په داستاني او هنري ادبیاتو کې هم راځي. دغه راز که په ټولنه کې کوم بدلونونه رامنځته کېږي، کوم تحولات راځي او کومې نوې پېښې رامنځته کېږي، دا زمونږ په داستان لیکنه مستقیما اغېز لري.
د لیکوال مسؤلیت، د لیکوال تاسو وایئ چې تاثیر لري، مننه. د لیکوال مسؤلیت بیا په دې وخت کې څه شی دی؟
د لیکوال مسؤلیت دا دی چې څه چې اصول ایجاب کوي هغه مراعات کړي. مثلا په وروستیو لسیزو کې زمونږ په ټولنه کې ډېر بدلونونه راغله، که لیکوالو دې مسایلو ته پام کړی او هغه څه رانغړلي دي، هغه څه یې په خپلو لیکنو او داستانو کې رانغړلي دي چې زمونږ په ټولنه کې پېښ شوي دي. ځینې بهرني لیکوالانو هم دې مسایلو ته توجه کړی او بهرنی لیکوال وایي په افغانستان کې دومره مسایل دي چې نور بهرني لیکوالان د شهرت اوج ته ورسېدل، خو کله کله افغان لیکوال په داخل د افغانستان کې د موضوع له قهر سره مخ کېږي. نو تر ډېره زما په ګمان دا خبره به هم زما په نظر ډېره سمه نه وي، زمونږ لیکوالانو دغه مسایلو ته توجه کړي او داسې څه یې په خپلو لیکنو او داستانونو کې رانغړلي دي چې هغوی زمونږ چې هغه مسایل زمونږ له ټولنې او زمونږ له دودو دستور سره تقریبا یو شان او مشابه او هغه څه پېښ شوي دي، دوی په لیکنو کې هغو ته انعکاس ورکړی.
بله، د هدف تعقیبول داستان څومره خوندور کوي چې لوستونکی یا څوک چې داستان اوري تر پایه ځان سره وساتي، هدف تعقیبول څومره مهم دی؟
مننه. هدف تعقیبول داسې په منطقي او اصولي ډول زما په نظر په خپله داستان کې د تلوسې د ایجاد لامل ګرځي. نو کچېرې موږ وکولای شو هدف په سم منطقي ډول تعقیب کړو، دا به له یوې خوا زموږ په داستان کې تلوسه زیاته کړي، او له بلې خوا به موږ وکولای شو چې لوستونکی له ځان سره وساتو. که چېرې هدف په اساسي ډول لکه څنګه چې لازم وي هغه تعقیب نه شي، نو دا طبیعي خبره ده چې هم به زموږ د داستان تلوسه ډېره بېخونده او کمه وي، او بل به زموږ د داستان ناکامي دا وي چې موږ به ډېر لوستونکي ونه لرو. که څوک زموږ یو ځل داستان لولي، نو دا طبیعي خبره ده چې د دویم ځل لوستو نه به یې ډډه کوي، او وبه نه شي کولای چې
و باندې غواړي چې دا داستان د دوه ځل لپاره ولولي. بله، چې خپل هم لیکوالي کوي، کله داسې مخ شوی یاستی چې یو هدف، یو انګیزه درته خلق شوې ده، یو ټاکلی هدف لپاره غواړي چې ولیکي، د څو صحنو د انځورولو نه وروسته داسې څه په ذهن کې خلق شوی چې تاسې هغه د اصلي هدف تبن سړی یو طرح لیکي، یو خاکه لیکي، بیا پس هغې صحنو ته انکشاف ورکوي یا پرمختګ ورکوي، یا لیکي چې صحنه پردازي شي یا هغه پیښې پکې انځور شي که هر اړخ کې. داسې هم کله شوی دی چې داستان نیم شوی او تاسې داسې یو څه سره مخ شوي یاستئ، یو بله صحنه تاسې ښه ښکاره شوي، کوم څه چې ذهن کې انځور دي د هغې لارې نه منحرف شوي یاستئ، دفتنم هدف خو نه، مثلا د داستان پایله په یو بل صحنه غواړی چې ختمه یې کوي چې هغه اول تاسو نه وټاکلې، د دې لپاره چې داستان لا خوندور شي. داسې انحراف تم کله مجبور شي وي اسې په لیکنه کې؟
مننه ښه پوښتنه مطرح کړه. دغه د داستان لیکل هم داسې دي چې کله نه کله ډېر کم وخت غواړي، او کله هم داسې کېږي چې ونه یې میاشتې او حتی کلونه غواړي. ځینې لیکوالان دي چې کولای شي یو داستان یا کیسه په داسې په دومره وخت کې ولیکي چې د اقل یوه میاشت په بر کې ونیسي، خو ځینې لیکوالان هم دي چې دوی سره ما خبرې کړي، دوی اثر مطالعه کړي، دوی وایي چې حتی داستانونه هم په دومره وخت کې لیکلي چې حتی کلونه یې دربار نیولي دي. زه هم کله خپله چې ما دغه سره مخ شوی په لومړي قدم کې ما له استادانو سره مشورې کړې، هغوی سره مې خپلې طرحې او خبرې شریکې کړې دي. نو داسې خبرې سره مخ شوم چې کله ما یو څه غوښتل او د استادانو او ملګرو مشورې مې اخیستې، لیکلې مې بل څه وي. زه فکر کوم چې هر لیکوال به له داسې سره مخ شوی وي چې هدف یو څه وي او وروسته یې په خپل داستان کې بل څه تعقیب کړي. دا د لیکوالۍ په ډګر کې حتمي خبره ده. بلې،
د خبرونه وروسته شیبې د صدیق صاحب بس خوږ دی او نورې پوښتنې هم لاشته، پوښتنې به خلاص نه وي. بالاخره ښه داستان چې یوه اورېدونکي هم پوښتنه کړې وه، کومې خبرې باید دا بس به پرې همدې راټول کړو چې کومې خبرې باید په یو داستان کې په نظر کې ونیول شي تر څو د داستان لیکلو په برخه کې لیکوال خپل مسؤلیت درکړي او لوستونکي ورنه خوند واخلي.
مننه. زه غواړم په عمومي ډول دغې پوښتنې ته ځواب ورکړم، او هغه داسې د ژبې کارول په یو داستان کې ډېر مهم دي. که چېرې موږ ونه شو کولای ژبه په یو داستان کې په سم ډول وکاروو، نو دا کېدای شي لوستونکی له موږ سره نه وي او لوستونکی ستړی شي، ځکه چې د ژبې کارول او د سمې ژبې کارول د لوستونکي لپاره ډېر مهم دي. له سمې ژبې خوند اخلي او سمه ژبه د کرکټرونو سم انځورول په داستان لیکنه کې انځورګري او ژبنۍ اصولو ته پام، دغه مسایل دي چې کولای شي یو داستان بریالی وشي او کولای شي چې لوستونکی له ځان سره ولري. د دې تر څنګ تلوسه، معقول تصادف او داسې د پیښو منطقي تړاو، دغه مسایل دي چې کولای شي د لوستونکي لپاره مهم وي او لوستونکی زموږ سره پاتې شي. که چیرې موږ دغو مسایلو ته توجه وکړو په خپله داستان لیکنه کې تلوسې ته زیات پام وکړو، نو دا حتمي خبره ده چې لوستونکی به له موږ سره وي او هېڅکله به داسې نه شي چې لیکل شوی داستان تر پایه ونه لولي. ځینې وخت داسې هم شوي یو چاره تکشا کوله وای کلم چې دی اول کول سره خود چې شروع میته حتی وای دوډې دوډې یخ شو خو ماغه اثر ختم کې هغه داستان می ختم کې وروس طلبي نو پاره کې چې هغه بیا ما هم وروس پاره کې هغه ټول اصول ژبنی مهارتونه د داستان لیکنی اصول هغه ټول مراد شي او تلوسه په دومره ډیره و چې حتی کای چا ډیر ضرورت کارم هغه به اول وسته وسته به بل کار ته مراجعه کوله.
بله وخت ډیر کم دی کنه دا هم یو پښتنه ده چې څه رقم باید تلوسه ایجاد شي او پیخ باید په کم رقم په کم ځکه ختم شي د صحنه چې لوسون کې دی ته اړ شي چې تر بل پیخ پورې بیا هم وهڅیږي چې ویل ولي او د پیخو ساتل تر پایه پورې دا څومره مهارت غواړي. خو په راتلونکي کې به د داستان لیکلو په برخه کې بیا هم بحث ولرو. قدر من اوریدونکو البته د خپل قدر من میلمه احمد جاوید سریقي صاحب نه پامننه د نن شپې خبرونه په هم دیزي پایته رسیږي. د تل په سیر بیا هم سندره خبرو نو الله سریقي صاحب نه ډیره مننه کوم. سریقي صاحب کور دی ودان قدر من اوریدونکو تر راتلونکو لوی الله مالش.
پرما د سنم راغې دس پوز مېشور په حاله کې پرما د سنم راغې دس پوز مېشور په حاله کې راي خاص پخ کې زپ کا کژال شو په حاله کې راي خاص پخ کې زپ کا جالشوه پلانکه دایه غاش بخل کسی کان جالشوه پلانکه لغم شوره پکې تار د یاد شوره د زمان لغم شوره پکې تار د یاد شوره اسران سه پسینت کا لکمې پښنا کیا لکه اسران بزینت کا لکھا میں پشنا کیا لکھے پرما دس نام راغے دس پوش مشو پہنا لکھے پرما دس نام راغے دس پوش مشو پہنا لکھے آئے غاش پخل کے زبا کجال شو پلا لکھے آئے غاش پخل کے زبا کجال شو پلا لکھے من غشتي ماولاي مي غن کو پل من غشتي رمي کو يا بلندام کو روت مسبز تو شالکه رمي کو يا بلندام کو روت مسبز تو شالکه خطر ما د سن امراغ دست مشو په حاله خو اتر ما دست سن امراغ حاله کې لایه هاش پر کې زپا جالش و په